hukumat au nizam på Afghanistan kramaste chi na hagarakan chi ma khidma khurishin ke jan ham urta ishara wakal chi na hagarakan chi biya haga jang salaran biya haga mufsidin biya haga kasan chi de qudrat ne su istifada kade da us pa dunya pa god god ki pa aish aur ishtad bande di waqti rahi na haga kasan be ta pa qudrat ki rasi balki agar iski wa afghanan to ata kasan to chi afghanistan ta jwandi aw walich delta yo islami milli عدالت پر بنسد باندې ولال یو 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 حکومتداری را مایسته شي چې د افغانستان حیثیت او د افغانانو حیثیت بیته اعاده شي.
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور. تاسو د دوه خبرې لنجدې څارلې دي، تاسو نه په دې حق لنورې پوښتنې هم لرو. یو دا چې ولې د سده فتن د خبرو بهیر ټکنای سو او نظامی پیخو او احداثو ډیر پرمختګ وکړ، طالبان راغلل، اکثر ولایتونه ونیول، هلته به دا وایي چې څه پیښېدل، یعنی خبرې ودرې دي، علت څه وو؟
اساس خبرو کې چې کله دغه لومړی پلاو هم ډېر ستونزمن وو د تاریخي لحاظ نه، ځکه چې بندیان د خوشي کېدو په حالت کې وو. په اوله مرحله کې باید 15,000 بندیان خوشي شوی وای، حکومت بندیان خوشي کړل، یو څه بندیان پاتې وو او طالبان هم نه غوښته کې تر څو چې هغه اخرنی بندي
استاد
مجلس وشو. دا
استاد دغه روسي جمله کې وبخې دغه روسي جمله کې بیا تکرار کړي په بخنې غږ مو قطو وصل سو مهرباني.
بله په لاین کې استوز دي. زه فکر کوم چې مسائل خو یو مسله دا و چې بندیان شرط په موافقتنامه کې باید بندیان خصوصي او د بندیان د خوشی کېدو وروسته قرار پدې و چې د مارچ په میاشت کې خبري اترې پیل شي، پر اساس د مارچ کې لکه چې بندیان به خوشی کېدو لیک ځان پکې راغی چې کسان پاتې او طالبان هم حاضر نه و چې دا خبري اترې پیل شي تر هغه چې ټول بندیان خوشی شي. که یو کسان پاتې شي خبري اترې نه کېږي. دا هغه خبره ده چې ملا صاحب برادر هلته د دوه په ماوي د اگر کې مجلس وشوزي او د ملګری ملتونو مشر
استاد
هغه او دا اخرنی شرط دوی وو. بل اخر هغه بندیان هم خوشی شو د قطر هیواد اخرنی بندي هم هغه ته زمينه مساعد کړ چې قطر ته میسته سي موقتی توګه او خبرې پیل شو. خبرې چې پیل شو د سپتمبر په میاشت کې د 12 سپتمبر وو چې خبرې اترې بعد پیل شوی وای رسمي خطاب وسو. اما هیڅ کله دا خبرې اترې اگر رقم چې لازم وو، مثلا تاسو فکر وکړئ او د دولت دلیګیشن یا حیاتونه په یو محل کې دوی راتول وو د شرق په هوټل کې، خو هیڅ کله داسې یو د ګرمي د احساساتو د افغان توپ هغه احساسات د دوی په منځ کې ما ونه لید. متاسفانه یو دوه جلسې دوی کړې وو، هغه هم د قطریانو د میزبان په وساطت سره، او نور داسې هغه انګیجمنت هغه قوي یا اکټیو مشارکت په غوندو کې دا موجود نه و. متاسفانه د زمينه دا و چې بندیان خوشی شو، بندیان بیرته لاړ، خلاف د هغه تعهد چې سوی و چې دوی بیرته جبهې ته نه ګرځي. دوی لاړ بیرته خپل توپک جی کړ، دوی جبهاتو لاړل، د جبهاتو وضعیت ډیر ګرم شو، دوی هره ورځ پرمختګونه کول، او دا پرمختګونه داسې یو احساس طالبانو ته پیدا کړ چې نور ضرور نه ده چې موږ داسې هره ورځ خبرې وکړو، خبرې د پاره دلته انتظار وباسو. داسې راځي چې زمان کمایی کو، وخت کمایی کو، او حالاتو ته انتظار شو، او همدغه رقم هم وشو. او د بل خوا هغه کوم نظامي کومکونه چې لازم وو حکومت ته یې ونه رسېد، او امریکایان هم یعنی په دې باندې مصمم وو چې خپل قوتونه وباسي، او دولت فکر کوله چې امریکایان به د قوت نه باسي، ا د اقل 3,000 عسکرې به وساتي افغانستان کې، او دا نظام به همدغه نیمه نیمګړې به پاتې شي. نو دا دلته یو رقم شک موجود وو، هم د نظام څخه لخوا دوی فکر کوله چې پاتې کیږي، متأکن په دې نه و چې ټول امریکایان او ټول قوت افغانستان څخه وځي، او طالبان په دې باندې یو څه مطمئن شوی و چې اوس بندیان خصوصاوي دي، جبهات ګرم شوی دي، او موږ پرمختګ خواته روان یو. ټول دغه ټول لاملونه د دې څه چې مثلا خبرې اترې هم کوم نتیجه ورنه کی، وخت هم ځان پکې راسي، او طالبان قدرت ونیسي.
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور. رابه شو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وروستیو خبرو ته بزل بیا. خغلی ګوتیرش ټول ګډونه حکومت تلپاتې سولې لپاره شرط ګڼلی، دا څه معنی؟ یعنی که ټول شموله حکومت نه وي تلپاتې سولې نشي راتلی، که څنګه؟ اغلی کډوخیل که تاسو ځواب وایي، یا سولې دوام نه کوي؟
معلومدار نه نه ګوره چې کله چې یو ټول شموله حکومت راسي یو ټول کې عدالتانه برخوردو شي د قانون په وړاندې ټول یو شانته ریبي حق ولري د څه نه ویل چې لکه یو ګروپ استري لکه څنګه طالبان چې اوس په ګروپونو په طبقاتو باندې تقسیم کړي کله چې مثلا د هر ګرو یا ډلې یا قشر کسان په قدرت کې شامل دي بیا هغه نور بهانه یا دلیل نه جوړ دی شي چې مثلا حمایتونه کوي نو دوی به د ځکه چې هغوی د نظام برخه ده د هغوی استازیتوب مثلا په سیستم کې موجود وي په دوسر به زیاتی نه کېږي د دوی حقونه به خوندي پاتې کېږي مملکت به سرمایه ګذاري کېږي پیشرفت به راځي اقتصاد به بهتره کېږي اختلاف کمیږي تاوتریخواله یا کېږي قانون حاکمه کېږي نه دا خود په خود مملکت ثبات او د ټیکاو خواته ځي کار به پیدا شي روزګار به پیدا شي دنیا به مطمئنه شي افغانستان به په رسمیت تو پیژندل شي بانکي سیستم به جوړیږي او بلاخره خلک سرمایه ګذاري کوي که واقعا چې خپل سرمایه ویستلي کېدای شي هغوی بهتره وي که چې اقتصاد پیاوړی شي او خلک روزګار پیدا کړي هر څوک په سیستم کې موجود بیا خو دلیل نشي کېدلی چې په خلاف په اصلاح اعتراض وشي احتجاج وشي تظاهرات وشي شورش پیدا شي یا نظام تخریب شي یا مصالحانه مبارزه وشي نو دا خود په خود باعث ثبات کېږي او هغه ټول افراطي ډلې او تنظیمونه یا افکار چې مثلا غواړي منطقه نامنه کړي یا نور ته مشکل جوړېږي هغوی خود په خود د قانون حاکمیت لاندې راځي او نور دوی داسې فعالیتونه نشي کولی قاچاق د مواد مخدر به کنټرول شي اختطاف د انسان دغه ټول کسې قانون حاکمه شو نو دا خود په خود سبب دی کېږي چې مملکت ثبات خواته ولاړ شي نو دا بالکل دا یو د پایله به مثبته وي او یوازنۍ لاره همدغه ده بل هېڅ لاره حل دی د افغانستان اوسني مسلې ته نشته دی
ډېره ډېره
مننه چې زور او توپک نه کار واخلي ولس په توپک باندې شي کنټرول د لوسمات هم نشي راتللی
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب مختار په دې ورسته یو کې د همدغه ټول شموله حکومت د ترم یا تعریف پاکله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی صاحب پختل سوی وو هغه ویلی خبریال ته چې تاسو په سیمه کې د ټول شموله حکومت مثال راکې چې موږ مامغه حکومت جوړ کو دا هم ویلی چې هتا په امریکا کې هم ټول شموله حکومتونه نستاله هر ګوند چې بریالی سي ک جمهوریت پلاوي ک دیموکرات هغه خپل کسان وکمنی تر سوی د دغه څرګندونو پاکره تاسو واست وایس ډاکټر سه مختار
اول فکر کوم متقی صاحب د دې توپیر باید ولري چې د افغانستان ټولنه او د امریکا ټولنه فرق کوي هم په سیاسي فکری او هم په ایدئولوژیک لحاظ دویم دا چې په امریکا کې یو نظام د تجرأت نه لري چې د نجونو ښوونځي او پانتون امریکا کې یو نظام د حق نه لري چې میډیا محدود کړي او د خپل انډیوال او مرکزي نپراته هیڅ چاته د حق ورنکړي چې خبرې وکړي امریکا کې خلک د حق لري چې اعتراض وکړي او د حق لري چې د خپل ملي ګټو پرانا کې د حکومت نه پښتنه وکړي په افغانستان کې داسې سوچ داسې کوم اداره شته چې د طالبانو د مشر نه پښتنه وکړي چې د افغانستان د ملي ګټو پرانا کې افغانستان ولې انسوا کړي په دې لحاظ د متقی صاحب خبري علمي سیاسي او فکری بیس نه لري فقط انحصاري بیس لري افغانستان کې انحصاري او استبدادي نظامونه کار نه کوي طالب کا رښتیا هم په افغانستان باندې زرسوزی او په افغانانو باندې زرسوزی دیو نا پی ایلی ستراتیجیک او توازن سیاست په نتیجه کې د چینایانو او د روسانو د ستراتیجیکو اهدافو قربانی زار نه کړ په دې معنی چې افغانستان اوس د غرب سره په تقابل کې راځي افغانستان لپاره په ستراتیجیک لحاظ مفید او مؤثر نه دی افغانستان باید د شرط او د غرب د روسانو د چینایانو د امریکا په اړه یو متوازن بهرنی ستراتیجیک سیاست بل موضوع تر ټولو مهم دلته دا دی چې طالبان بهرنی سیاست څخه غلط دی چې تر هغه وخت پرې چې ته ملي مشروعیت ونلري د افغانستان ملي منافع او ملي ګټې تعریفول نشي هغه وخت کې ته ملي ګټه تعریفول شي کله چې د اجماع تر سوري لاندې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت اخیستی او کله چې ته مشروعیت داخلي مشروعیت ونل لري نړیوال مشروعیت حاصلول نشي او ستاسو هر سرګندونه د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید او مؤثر نه دي. په دې لحاظ د امریکا ټولنه او د افغانستان ټولنه فرق لري. بل موضوع دلته د افغانستان کله چې موږ ملي ګټه وایو د افغانستان ملي ګټه دا وایي چې باید ملي اجماع د مستر د افغانستان د ملي ګټو بهیر او دریز او غشتنه د ملت دا دی چې افغانستان د نړیوال انزوا نه اوسي. په افغانستان کې د نجونو حق د تعلیم او تحصیل ودی. افغانستان د خپل ناپېلې سیاست لپاره یو تعریف ولري. افغانستان د نورو استخباراتي جګړو محور او منبع ونه ګرځي. افغانستان کې د بل پراکسي وار ماسترانه د هغه صورت کې کیږي چې طالبان خپل ملت ته مراجعه وکړي او د ملت اصلي آدرس خپل افغانان دي. که طالبان د افغانستان د ملت غږ واوري په یو ناپېلې سیاست منتج شي د افغانستان د نجونو ترانځي او پانتون خلاص کړي یو ستره عظیمه لویه جرګه ته غاړه کېږدي د افغانستان لپاره هم مفید دی او د طالبانو نظام د بقا لپاره هم.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب. رابسو استاد رامیسپور ته. استاد طالبان وایي چې د افغانستان د سیاسي تشکیل څرنګوالي دا یو داخلي مسله ده چې څرخه حکومت وي څه ډول حکومت وي څومره پراخ بنسټ وي د نړیوالو قوانینو او حقوقو اړخه. آیا څه فکر کوي چې ملګري ملتونه کولی شي د حکومتونو د جوړښت په اړه سپارښتنې وکړي کنه؟ رامیسپور صاحب مننه.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې ملګري ملتونه د یعنی هغه د هیوادونو سیاسي حاکمیتونو ته او حقوقي حاکمیتونو ته احترام لري او د دوی ټول هغه داخلي ساختارونه او قوانین ته ژمن دي. دا یو ډېر حقوقي مسله ده. مثلا اوس فرض کړئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل استازیتوب دلیګیشن یا هیئت لري خو دوی مکلف دي چې د افغانستان قوانین ته او حاکمیت ته احترام وکړي. په دې اساس زه به تاسو کوم شي مهمترین شی چې اوس افغانستان ته ډېر مهم دي هغه یو حقوقي چوکاټ. دلته یو ترم شته وایي چې حقوق سیاست ته مشروعیت ورکوي. حقوق چې سیاست ته مشروعیت ورکوي چې سره کوم ورکوي چې باید اساسي قانون موجود وي. کله چې یو هیواد کې اساسي قانون موجود وي په هغه کې عناصر مؤلفه د قدرت کغه قضایی دي کغه اجرایی دي کغه مقننه وی تشریح شوی وی بیا دې هغه پسند کې متممه قوانین موجود وي. نو طبیعي ده چې هغه حکومت چې جوړیږي هغه سیاسي ساختار چې جوړیږي او دولت چې چلیږي بیا دوی هر یو په خپل وظایف باندې د قوانینو په چوکاټ عمل کوي. موجوده حالت دغه شی نه ښیي. موجوده حالت داسې یو حالت چې پراس کې یو شخص دی هغه ته یو دینی مرتبه او موقعیت ورکړل شوی ده او د اکومزوریان چې دوی قدرت لري قدرت تلاش کوي دوی هم د هغه شخص د دینی وجوهات او معتقدات پر بنسټ باور لري او هغه تجمل دي او دغه اوامر او نهي د دوی نه دغه نه حمایت کوي. نو د پر اساس موږ نشو کېدای چې افغانستان اوس د نور دنیا سره په سیاله توګه یعنی ولیدل شي. د دې په چوکات کې باید موږ تاسو دغه مسله حل کړو چې اول باید دلته یو قانوني چوکات برابر شي. کله چې عموم پراخ بنسټ یا هم شمول حکومت وایو هغه داسې حکومت بنې لکه هغه چې د بن په توافقات کې رامنځته شو او هلته جنګ سالاران راغی او هر یو کوشش وکاوه چې د خپل پګټه د قدرت نه سوی استفاده وکړي. په دغه حالت کې فرصت افغانستان ته برابر شوی ده. الحمدلله امنیت تر ډېره کچه پورې اوس تامین ده. د سیو د جنګ سالارانو کوم دغه قوت نشته چې د موجوده حالت په قوت په مقابل کې نظام په مقابل کې ودرېږي. خو د خلکو نارضایتي سره تاوتریخواله سره نوملایمات سره حقوقي مسائل تر پخو لاندې کیږي. قانون اساسي موجود نه ده. بین المللي مشروعیت موجود نه لري. خلک شکایتونه لري. د خلکو روزګار ډیر خراب دي. تقریبا د اخرنۍ گزارشات دا ښیي چې 9.1 میلیون د افغانان ټول د باندې محتاج دي چې باید دوی سره مرسته وسی. بشري کومکونه اوس تقریبا ډیر په آیسه توګه روان دي. ملګرو ملتونو خپل بودیجوي مشکل لري. امریکا خپل بشري کومکونه درئی. نو د په اساس افغانستان باید یو ځان ته تکان ورکړي او دا تکان ورکول د دې اساسي مخه باید چې دلته داسې یو نظام جوړ شي د افغانانو په مشارکت سره د سالم افغانانو د صادق افغانانو د متحد افغانانو په شمول سره شي نه افغانستان سیال وګرځول سي او زمينه برابر سي چې افغانان یو بل په قدرت کې وګوري، په اداره کې وګوري، په سیاست کې وګوري، په کار کې وګوري، په ټولنه کې وګوري، یو بل ته احترام وکړي او د دې په څنګ کې موږ یو ملي ریکنسلیشن، یو ملي مصالحې ته، هغه واقعي ملي مصالحې ته چې زیاتی د دین نه موږ ابزاري توګه څه استفاده ونه کو، یو افغان بل افغان نور به ونه وژني، د دې په اتهام باندې چې ته کافر یې، ته غربیانو سره کار کړی، ته جمهوریت یې، ته د تنظیم یې، افغانان دغه یو یو حرکت هم ضرورت لري چې د پراخ بنسټ حکومت یو مخابره ده هم وي.
ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په دغه وروستیو خبرو کې د نجونو او ښځو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړی دی. موږ په یو چې دا څلور کاله کېږي، تقریبا درې نیم څلور کاله چې په لکهاو نجونې له پوهنتونونو او ثانوي زده کړو محرومې دي. اغلی کډوخیل، څه فکر کوئ چې د بشري حقوقو مسأله اوس مهال په نړیوالو مراوداتو او مناسباتو کې څومره اهمیت لري؟
اغلی کډوخیل معلومدار، بله معلومدار، د بشر حقوقو په مختلفو برخو کې، په مختلفو کنوانسیونونو کې او په اعلامیه د حقوق بشر کې خوندي شوي دي او هغه ملکونه چې وضعیت لري باید دا تعهد یا هوډ ولري چې هغه رعایت کوي په خپل قوانینو کې پلي کړي او د هغو کنوانسیونو مطابق مثلا خپل وګړو سره برخورد وکړي. زده کړه خو نه تنها چې په ملي اسنادو کې معتبره ګڼل شوې ده، بلکه زده کړه حق خو بشر ته زمونږ اسلام ورکړی ده. نو د اقرا مطابق چې باید ولولا او فکر وکړو، وایا نو دا خو د نرو د ښځو لپاره ده او د زده کړې لپاره خو په دین کې ډېر تاکید شوی دی. نو دا خو په هیڅ صورت دا بهانه نشي کېدلی چې فکر کوي چې زده کړه صرف یو غربي پدیده ده او یا ارزښت ده او غربیان نه غواړي، بلکې دا ارزښت او دا حق اسلام ورکړی چې غربیان له همدغه اسلام نه په اسلام نقل کړی او الهام څخه اخیستل شوی دی. نو سرمنشي د ملل متحده مسؤلیت لري چې د دې یادونه وکړي، د هغه په اصله پاسداري وکړي، حراست د ټولو مسایلو څخه وکړي او د دې یادونه وکړي. اما مهمه دا ده چې هغه څوک چې ځان حاکم ګڼي او اکمن ګڼي خو مسؤلیت لري د وګړو په وړاندې، او زده کړه خو د هر انسان حق دی. د به تعلیم انسان په دوه شکلاته عبادت نشي کولای، او دا کوم ځای کې راغلي دی؟ په قران کې ستا صرف دینی علوم زده کړي او کله هم مثلا نورو علومو ته مخه مخ کوي، بلکې تشویق کوي چې مثلا تاسو لاړ شئ او زده کړئ وکړئ، په هر څه ته اشاره شوې ده په قران کې. نو دا خو دې په علم باندې کېږي. نو زه فکر کوم چې که طالبان همیشه له دې نه سترګې پټوي او وایي چې تر امر رسانی ده، یو بهانه ده چې دوی اصلا طرفدار د دې نه دي چې نجونې زده کړې وکړي، او د دې لپاره قطعي نه وایي چې دا حرام ده یا نه غواړو، ځکه چې د شدید عکس العمل نه ډارېږي له متحد نه نیولې تر نورو بینالمللي سازمانونو. نو ځکه وایي چې تر بل وخته پورې باندې او د ملل متحد مسؤلیت ده چې بار بار دوی ته یادونه وکړي او په دې باندې فشارونه راوړي تر څو پورې مکاتب
ډیره مننه اغلی کډوخیل. ډاکټر صاحب مختار، څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو دغه فشارونه به د ښځو او نجونو د حقوقو پر رعایت کې څومره مؤثر تمام شي افغانستان کې؟
زما په فکر دا خو خپل اثر لري، او غټ اثر بدوي چې کوم تړون چې طالبانو د امریکایانو سره کړی هغه معاهده ته باید طالبان حاضر شي. طالبان باید ملی میکانیزم ته قدرت نو سترګو کوي، تر هغه وخت پرې چې طالب دا ونه مني چې د جغرافیا یوازې د دوی نه دی بلکې د ټولو افغانانو دی. فکر نه کوم چې افغانستان د انزوا نه ووسی، او نړۍ کې ګوري ورځ په ورځ هم په اروپا کې او په امریکا کې د طالبانو پر ضد جهتونه پیدا کیږي، او هر افغان د طالب سره د طالب د پالیسی او ستراتیژي او عمل په نتیجه کې ورسره مخالفت پیدا کوي. په دې لحاظ طالب نه زموږ غوښتنه دا دی چې کله ته که غواړي چې خپل بقا ومومي، بقا دې دا دی چې د خپل ملت ټول هغه مشروع حقوق ته غاړه کېږدي کوم چې خدای انسانیت او تاریخ ورکړي. د مثال په توګه تاسو ته وایم، که طالبان غواړي چې گاونډیانو سره او د گاونډیانو په مقابل کې خپلواک پاتې شي، غوره دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون دې خلاص کړي. که غواړي چې په نورو باندې موافق سي، د افغانستان ټول کدرونه دې جذب کړي. دا داسې نه شي کېدلی چې تاسو وایې په جمهوریت کې ټول جمهوریت خلک بیکار خلک نه وو. مونږ د یو څو لنډغار یو څو کسان چې هغه په میلیونونه ډالر وتښتول، هغه د افغانستان استازیتوب نه کول او نه یې کوي. هغه د پیسو لپاره راغلي وو، د پردیو استخباراتو لپاره کار کول او پردی اوس هم په حاکمان دي. که طالب غواړي چې ځان پردی ونه شي، د افغانستان ملت غږته او احترام وګوري، نو اوس کته د نجونو ښوونځی او د نجونو ښوونځی تړي خپل نړیوال سیاست نه معلومه، قانون اساسي نه جوړي. هدف دا دی چې دا خود پردیو ستراتیژیکو اهدافو یو برخه ده. تاسو وګورئ چې یو خپلواک او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان کولی شي د ګاونډیانو سره ښه سیال شي. دا په هغه صورت کې کیږي چې طالبان دې دغه ملت د خپل ملت په سیر وګړي. تاسو ونلی چې سورج د مرسر ندیم د طالبان یو مسؤول وزیر ویلې چې د انجونو شوهنځای په حق له اماس چې امرسانی شوی پښتنه ام تر امرسانی باندې یې تاسو حق ونلی چې حتی د انجونو د تعلیم په حق له پښتنه وکړي. پښتنه مدا دی کله چې موږ بار بار دا وایو طالبانو ته یو لار پاتې دی، یا به ملي اجماع ته غاړه کیدی یا به نور هم نړیوال انزوا ته سي، او نړیوال انزوا د طالب نظام به ورځ متلاشي کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. استاد رامیسپور، تاسو څه فکر کوئ چې د جنو او د خزو د حقوق مسلې د افغانستان په اوسنۍ انزوا کې څومره ونډه اخیستې ده او څومره توان ورته رسولي د افغانستان ولسته او حاکمیت ته؟ هم
ګورې د جنو مسله دا بیا د افغانستان د نیم په دمانه چې 50% د افغانستان نفوس ته وګورو، دوی انجلکان دي، دوی زنانه دي، مونږ خواند دي، مونږ مور دي. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو غټ کمیت چې نن سبا دغسې ستونزو سره مخامخ دي، د دوی حق تر پښو لاندې سوی دي، د دوی مشروع اسلامي او بشري او ذاتي حق د دوی نه سلب شوی دی، بدون د کوم مبرر، بدون د کوم دلیل او توجیه، شرعي توجیه یا قانوني توجیه یا فرهنګي توجیه. نو د په اساس معلومدار ده چې دنیا په دغه تیرو سلورو کلونو کې عرب ورځ ناری وهلی دي، اعلامی خبره کړی دي، خپل نگرانی وړاندې کړی دي، او موجوده حاکمیت ته طالبانو مشرتابه ته د طالبانو چارواکو ته دا مسله مطرح کړي چې تاسو باید د خوځو حقوق ته احترام وکړي، د دوی ته زمینی بیرته برابر شي چې دوی کار وکړي، دوی تعلیم وکړي، خصوصا د زده کړې مسله. او د زده کړې په څنګ هغه اجتماعي نور ضرورت چې دوی ته ضرور دي، د خدماتو مسایل دي، دوی ته د کار زمینو برابرول دي. زده کړې نه ده، بلکې باید نور د دوی حقوق هم په نظر کې ونیول شي. که چې څومره زده کړې وو څه معلومات
نه
د دوی د اجتماعي مسله هم باید نظر کې ونیول شي. متاسفانه چې دوی نه دی اوریدلې دي تر اوسه، او هیله دوی متاسف چې بل اخره په دغه واقعیتونو باندې ځان پوکي او د افغانستان اکثریت خاموش توقعاتو باندې دوی باید ځیر شي.
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور. رابسو د بس عنوان ته د خبرونې تقریبا 15 دقیقې یا کمی پاتې دي. لیوخوا ملګری ملتونه په افغانستان کې د ټول شمول حکومت په تشکیل ټینګار کوي، بلخوا طالبان وایي چې د موږ حکومت ټول شمول ده او داخلي مسله ده. اغلی کړوخیل، دغه بند موقف نه د وټولو لپاره د تاسو نظر کپ لاندو کې راتو وای مهرباني.
زه فکر کوم چې د لپاره چې افغانستان د اوسنۍ انزوا سوزي د طالبان حکومت پر راتلونکي کې، یا د افغانستان حکومت بیا پر رسمیت وپېژني، یوازنۍ لاره دا ده چې طالبان باید افغان ولس سره کښېني او ټول شموله حکومت هغه څوک چې نور افغانان هم چې طالب نه وي، د دوی د مفکورې، د دوی د ډلې، د دوی تحریک، د دوی په جهاد کې شامل کسان نه وي، هغه سیستم ته داخله شي، نظر په خپل وړتیا، صداقت، اهلیت باندې، تر څو پورې واقعي ټول شموله حکومت رامنځته شي او راتلونکي بیا انتخابات وشي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. ستاسو وړاندیز د دغه بند درې څخه دی وتلو لپاره، طالبان وایي د موږ حکومت ټول شموله ده او دا داخلي مسله ده، ملګری ملتونه د ټول شموله حکومت په تشکیل ټینګار کوي، مهرباني.
د طالبانو حکومت ټول شموله حکومت نه دی، د طالبانو حکومت د طالبانو حکومت دی. د افغانستان د اوس اکثریت ملت استازي توپ نشي کولی. طالبان غواړي چې د نړیوال انزوا نه ووزي. غوره مهمه اساسي او بنیادی لار ده دی چې یو ستره اجماع د غاړه کیشتي، یو ستره لویه جرګه د افغانستان کې وغواړي، او د نړیوال انزوا نه وتل اول تر ټولو مهم دا دی چې طالبان دې خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي.
ډیره مننه.
هغه وخت ته چې دې خپل مشروعیت دې خپل ملت نه نی اخیستلې، طالبان به د نړیوال انزوا نه هیڅ کله نه وځي. ستر طالبان لپاره مفید دی چې ستره لویه جرګه د افغانستان د افغانانو د دود او دستور او د ارزښتونو او باورونو په رڼا کې وغواړي، او دا د دوی قال لپاره هم
موثر او مفید. ډیر مننه ډاکټر صاحب. استاد رامسپور، ستاسو وړاندیز دغه بند درې څخه دی وټولو لپاره مهرباني په لاندو کې کراته وای.
گزار مرحله باید پیل شي. بین المللي ټولنې باید خپل وند ادا کړي. یو ان او نور بین المللي ټولنې طالبان باید واقعي دین وګرځول شي. شرایط ته په واقعیت سره باید.
استاد تاسو غږ قطع سو. استاد رامسپور، استاد د تاسو ټلیفون په لاندې جملو کې کوو وايي مخکې جملې مقدس وي. استاد رامسپور مهرباني.
ما اول شي گزار مرحله باید پیل شي. بین المللي ټولنې باید خپل وند ادا کړي. طالبان باید واقعي بین شي. د افغانستان دیاسپورا، مدني ټولنې، اکاډمیک، قومي مشران او سیاسون باید یو موټی شي او په دغه ډګر کې
رامخکې شي. ډیره مننه درنو اوریدونکو. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. زه لخپل ګرانو میلمنو په کاناډا کې د افغانستان په خاني سفیر او د ولسی جرګې غړي اغلی شنګي کډوخیل، د بشري حقوقو څیړونکو او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامسپور، او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار څخه مننه کوم. تر راتلونکو ونی او بل خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارم. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
Bye. زه په جړه تورش.